السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي ژر به له نورو متخصصینو سره په ګډه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. بنت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته له سفر هم منع شوی، پرون په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر یو لاند بیان ورکړی. بنت د امر بالمعروف د قانون په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتمبای والد دریزه هرکلی کړی دی. اوتمبای وویل د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکي لپاره یو ځورونکی لیدلوری دی، چیرې چې محتسبین واک لري د دې پټکو د پراخو او کله ناکله د ناڅرګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواښي او توقیف کړي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خوارځواکۍ د درملنې او ښوونې او روزنې په برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان څنګ د یک شمې په ورځ وویل چې دغه 14 میلیونه یورو به د خوارځواکۍ د درملنې او د سباندې اتاوی ازر ماشومانو د زده کړې په برخه کې ولګول شي. د خوړو نړیوال پروګرام راپور ورکړی چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان د مهال له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ادارې دوه میاشتې وړاندې ویل چې دوی کولی شي په هیواد کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو یوازې د یوه ملاتړ وکړي. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي له ترکیې سره د اړیکو د عادي کولو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. اسد چې د سوریې په پارلمان کې وینا کوله پرون ویل چې د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د جوړولو لپاره روسیې، ایران او عراق د مرکچیانو په کچه هڅې کولې، خو کومه د پام وړ نتیجه ترلاسه نه شوه. بشار الاسد ویلي له ترکیې سره د اړیکو د جوړولو لار د هغو عواملو لرې کول دي چې د دې وضعیت لامل شوي. هغه ویل که څه هم له سوریې د ترکیې ځواکونو د وتلو غوښتونکی دی، خو دا مسله د اړیکو د جوړولو په پار په خبرو کې شرط نه وه. ترکیه په 2011 کال کې د بشار الاسد د رژیم لخوا د مظاهرو د پراخې ځپنې په سبب له دغه هیواد سره خپلې اړیکې پرې کړې او د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ یې پیل کړ چې د اسد د دولت ړنګول غواړي. اوکراینی چارواکو ویلي چې په دونیتسک کې د یو برتانوي تبه مړی له یوې ویجاړې ودانۍ څخه ایستلی. د چارواکو په خبره دا بریتانوی چې ویل کیږي خبریال دی د روسیې د توغندیز بریت په پایله کې وژل شوی. لږ تر لږه شپږ نور کسان هم په دونیتسک او خارکیف کې ټپیان شوي چې څو تنه خبریالان پکې شامل دي. او د ټلګرام شبکې بنسټګر او مشر پاول دروف له دوه ورځو راهیسې په پاریس کې بندي دی. پاول دروف د فرانسوي پولیسو لخوا په دې تور نیول شوی چې د دل شبکې ټلګرام څخه مجرمانه استفاده کیږي او دا یې په وړاندې څه ګام نه پورته کوي. نه دېرش کلن پاول دروف د یوې دمې لپاره پاریس ته تللی و او غوښتل یې یوه ورځ هلته پاتې شي چې پولیس ونیوه. په داسې حال کې چې دروف په فرانسه کې د ټلګرام د څو سرغړونو په سبب تورن دی، د روسیې سفارت د دغه روسی میلیاردر د همکارۍ غوښتنه کړې. پاول دروف د روسیې او فرانسې دوه ګونی تابعیت لري. د هغه د خوشی کېدو لپاره ځینو خلکو کمپاینونه پیل کړي چې پکې د ایکس یا ټویټر شبکې مالک ایلن ماسک هم شامل دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د افغانستان په ګډون د یو شمېر غړو د حق الازویت د نه ورکړې له کبله ځینې برخې بندې کړي.
of the United Nations itself دا د ملګرو ملتونو کړکیچ نه ده، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت ده. هغه باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي ځکه هر یو به توان وکړي.
نن د اگست په 20 مله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او تخلیه عملیاتو پر مهال د کابل هوایي ډګر مخې ته د شوي چاودنې ټیک درې کاله پوره شول. د هغې پیښې جاج ما اخیسته.
زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زمان ته بیوخه شوم ولوېدم.
ایرانی چارواکی وایي د ورځې د افغانستان په ګډون درې ګاونډیو هیوادونو ته میلیونونه لیتره تیل قاچاقیږي. کندهار کې بزګران او بنلرونکي وایي
بازارونه خدای جه نور اصلي کاری و ګرنګي چې په لامو دا ډاک و خرڅېږي. د پاکستان لار بند ده چې څه سپورت دی.
نور راپورونه هم شته او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ومه ورځې پروګرام هم خبرې دوته چمتو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د دې سات د خبری ټولګه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د جنوا دفتر د بودیجې د کمښت په خاطر ځینې برخې بندې او لګښتونه کم کړي. د دغه دفتر مسؤلینو ویلي چې د افغانستان په شمول 150 هیوادونو خپل حق لزویت پوره نه دی ورکړی. افغانستان مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې هم د کلنی حق لزویت د نه سپارلو په خاطر د رایه ورکولو حق له لاسه ورکړی. تفصیل له صفی الله سانیک سیاو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د بشري مرستو، بشري حقوقو، سوداګرۍ او پراختیايي پروګرامونو چارې مخته وړي. یا دفتر که څه هم د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت ماموریت تمدید کړی، خو معلومه نه ده چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب به څومره د افغانستان ماموریت اغیزمنېږي. ریچارډ بنت ساګا وړم کال د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو د پراخو محدودیتونو په تیره بیا د ښځو په اړه لګیدلې بندیزونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له لارې تر نړیوالې ټولنې ورسول. بنت دمګړی د طالبانو له لوري افغانستان ته ممنوع ورود دی او وروستی وار هلته د ورتلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولي لا د 2023 کال د حق لزویت د نسبارلو په اړه دلایل نه دی وړاندې کړي. افغانستان نه یوازې په جنیوا بلکې په نیویارک کې هم د ملګرو ملتونو پورا وړی دی. سږ کال مې میاشت راهیسې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان دایمي استازولۍ په عمومي اسمبلیو کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکړ. عمده دلیل یې د شاوخوا 900 ډالرو پور دی چې یاد استازولۍ باید ملګرو ملتونو ته وسپاري. دا پیسې د څو کلونو د حق لزویت په تړاو په افغانستان باندې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر ویلي د بودیجې د کمښت په سبب د شاوخوا 12 میلیونو ډالرو په اندازه مصارف کم کړي، خو که پوره وړي هیوادونه خپل حق لزویت ادا نه کړي د دوی عملیاتي چارې او کارکونکو له خطر سره مخ کیږي. اسوسییټډ پریس لیکلي د ملګرو ملتونو د څانګه د نړیوال ډیپلوماسۍ مرکز دی چې په نړۍ کې د بحرانونو د حل او څیړنې په اړه سلګونه غونډې او پروګرامونه مخته وړي، خو ساکال اړ دی چې لګښتونه ډیر کم کړي. افغانستان، سومالیا، وینزویلا او متحده ایالاتونه د هغو 150 غړو هیوادونو په ډله کې دي چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر حق لزویت یا پوره یا نه ده سپارله. د امریکا پور تر ټولو زیات دی، خو ژمنه یې کړي چې د خپل 1 میلیارد او 100 میلیونو ډالرو پور په تدریجي توګه ورکړي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي غواړي پورونه ورکړي، خو کانګرس په دې اړوند بودیجه نه ده پاس کړې. د چارو شنونکي له هغې ډلې د جنیوا د ستراتیژیک مشارکت د انسټیټیوټ مشر اچم وینمن خبرداری ورکوي چې د اقتصادي محدودیتونو په سبب د ملګرو ملتونو په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ به ټولو غړو هیوادونو په زیان تمام شي. دا د ملګرو ملتونو کړکېچ نه دی، بلکې دا د خپل غړو هیوادونو مسؤلیت دی. هغوی باید پام وکړي او سیستم په کار واچوي، ځکه هر یو به تاوان وکړي که دا سیستم کار ونه کړي. د راپورونو له مخې د جنیوا د دفتر ځینې ودانۍ تړل شوي. د اوړي پر مهال د خونو د سړولو او په ژمي کې د تودوخې اسانتیاوې کمې شوي. تر څنګ یې د عملیاتي چارو لپاره سفرونه هم ځنډول شوي. د اقتصادي محدودیتونو په سبب تر اوسه د سودان پروګرام اغیزمن شوی او د نورو هیوادونو د اغیزمنېدو ویره هم شته.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې تصویر مال خنړي ځانمرګي بریدا درې کال وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې شته. د هغې حمله مسؤلیت د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګ منلې وو. د 2021 کال د اګست د 26 برید کې لک تر لک 14 امریکایي پوځیان او شاوخوا 170 افغانان وژل شول. که څه هم طالبانو په افغانستان کې د داعش حضور کمزوري بللې، خو د غډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د یو شمیر خونړۍ او بریدونو مسؤلیت منلې. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل د نړیوال هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه د 2021 لدی کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. د کابل وسیدونکو محمد شفیع سمسور چې له سلګونو نور کسانو سره د کابل له هوایي ډګره بهر له افغانستانه د وتلو په انتظار وو، په برید کې ټپي سو. نوموړي د دې پیښې په اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل.
زه په هغې ورځ دلته وم، شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وسو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه وچرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه هملته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم تقریبا کې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چغې ولې، وینې وې، دغه څه ول.
سمسور چې د سلګونو نورو کسانو په څیر چې د کابل په هوایي ډګر کې بهر ته د تلو په نیت راټول شوي وو، له سفر پاتې سو او اوس په افغانستان کې دی. د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دا برید په داسې حال کې وسو چې زرګونو کسانو له افغانستانه د وتلو په تمه ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. هغه وخت اوازه خپره وه چې هر څوک کولی سي له افغانستانه د تخلیې د پروګرام له لارې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. جنرال کینت مکینزی چې هغه وخت امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان و، تر هغې حمله وروسته د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي و چې دوو انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر ابي دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه وکړه. هغه ویلي و چې د داعش ځینو وسلوالو پر ملکیانو او پوځي ځواکونو ډزې هم کړې، خو مکینزی تر نورو څېړنو وروسته اعلان وکړ چې په پیښه کې یوازې یوه بریدګر لاس درلود. په کابل کې خبریال علي رضا احمدي او د هغه ورور مشتبه احمدي د قربانیانو په ډله کې وو. میسم احمدي د علي رضا او مشتبه بل ورور دی.
علی رضا 15 کلن او له شاوخوا 9 کلونو په بیلابیلو رسنیو کې د خبریال په توګه کار کړو. د اګست په 26مه یو دوست چې په هوایي ډګر کې حضور درلود او ظاهرا له دروازې تیر شو، ورته زنګ واهه چې علی رضا او زما بل ورور مجتبی احمدي چې هغه هم کاسو خبریالو ځانونه هوایي ډګر ته رسوي، سوله دروازې په تیرېدو کې مرسته وکړي. له بده مرغه دغې ورځې مازیګر مهال هلته 14 وشوه. د پیښې په وخت کې دواړه د یو بل تر څنګ وو چې دواړه وژل شول.
تر برید وړاندې لا د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یې له ولسي وګړو غوښتنه کړې وه چې د کابل هوایي ډګر ته دې نه نږدې کیږي. دوی هلته د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د احتمالي ځانمرګې برید خبرداری ورکړی و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په وروستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچي سیمه کې د روان کال د زمري اسد میاشتې د 28 نیټې د چاودنې مسؤلیت هم ومانه. د کابل په دیشو یمیشت سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې خونړۍ بریدونه سوي چې د زیاتو مسؤلیت داعش ته منلی دی. تر دې حمله مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی له خصوصي ټلویزیون تلو نیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې حکومت یې د هغه په ټکو د تروریستانو ټول پټنځایونه ختم کړي او هغوی وژلي یا هم ټپیان کړي دي. د روان میاشتې له برید وروسته د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زادران ویلي و چې په دشت برچي سیمه کې په مسافر وړونکي موټر کې د ځای پر ځای سوي ماین چاودنې یو کس وژلی او 11 نور ټپیان کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې داعش ډلې په یو بیانیه کې ویلي چې په چاودنې کې د شیعه اقلیت غړي په نښه کړي او شاوخوا 150 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم طالبان وایي دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې او دا ډله په افغانستان کې نسته، خو ځینې پوځي قومندانان او شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګه پیاوړې سوې ده. په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څانګې د فعالیتونو په اړه د ملټنټ وایر د ځانګړې ویبپاڼې بنسټګر لوکاس ویبر وایي داعش په افغانستان کې متفاوته تګلاره خپله کړې.
The Islamic State Khorasan province is currently
د داعش خراسان څنګه اوس د دې پر ځای چې د کلیدي سیمو د کنټرول هڅه وکړي، د چریکي جګړې او په خارونو کې د ترهګرۍ ستراتیژي تعقیبوي. خدا تګلارې ممکن بدل شي. د داعش دغه څنګه اوس هڅه کوي چې د طالبانو لپاره ستونزې جوړې او د هغوی واکمني کمزوري کړي.
بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وای دا مهال د طالبانو تر ټولو سخت رقیب د داعش د خراسان ولایت څنګه ده.
یو موضوع چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تعقیبوي فرقوي اهداف دي. داسې اهداف چې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې تعقیبوي. د داشت خراسان ولایت څنګه هڅه کوي په شیعهګانو په ځانګړي ډول هزاره و مذهبي اقلیتونو او نورو پسې لاړه شي، هغه کار چې د اسلامي دولت ډلې په نورو ځایونو کې هم کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل سوې ده. د دې ډلې د خراسان ولایت څانګه په 2015 میلادي کال کې تر ډیره د ناراضه پاکستاني طالبانو له جنګیالیو جوړه سوه چې مشري د پاکستاني طالبانو یو پخوانی قومندان حافظ سید خان کوله او د ډیورند کرښې په اوږدو کې د موجودیت اعلان وکړ. د اسلامي دولت ډلې دغې څانګې خپل فعالیتونه ننګرهار، کونړ او جوزجان ولایتونو ته وغځول. د امریکا نیویورک ټایمز رسپانې د مارچ میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د داعش ایدیالوژي تر یوه حده ځکه په خلکو کې خپره سوه چې په پاکستان او د افغانستان په ختیځ کې د ځینو کلیو اوسیدونکي سلفي مسلمانان دي. دا د سنی اسلام یوه څانګه ده چې د اسلامي دولت ډله یا داعش هم تعقیبوي، خو طالبان اکثره حنفي مذهبه دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیره میاشت په یو بیان کې وویل د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک په نوم د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستان بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د هغو معلوماتو په بدل کې چې د داعش د خراسان ولایت څنګه د مالی شبکې د ګډوډولو سبب کیږي د 100 میلیون ډالرو انعام اعلان کړی دی. د 2021 د کال د اگست میاشتې پر 6 د کابل هوایي ډګر ابي دروازې ته څیرمه مرګونی برید کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه لومړی لوی برید و. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر تر دغه برید شاوخوا 2 اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست میاشتې پر 1.5 نیټه بشپړ سو. د افغانستان د امنیت د څار بنسټ د روانې میاشتې د یو راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 شپېته حملې کړي چې په نتیجه کې 1500 کسان وژل سوي او 1515 نور کسان ټپیان سوي دي. د دغه بنسټ په وینا د دغې ډلې لخوا 9 حملې په 2022 کال کې یوازې په کابل کې سوي دي. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې چې پر افغانستان واکمنان دي په ځینو پوځي عملیاتو او چاپو کې د داعش ډلې د ځینو مهمو غړو د نیولو، وژلو او ټپي کولو ادعاوې کړې دي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کوریلا د تیرې مارچ میاشتې په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته خبرداری ورکړی و چې د داعش د خراسان ولایت څنګه کولی سي له 6 میاشتو څخه په کمه موده کې له افغانستانه بهر د امریکا او لویدیځ پر ګټو برید وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي اسیا د برخې مدیر مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت څنګه په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
ISK's goals have clearly become
د داعش د خراسان ولایت څنګه اهداف په څرګند نړیوال شوي چې له افغانستانه بهر دي. د ډلې په خوا هم په پاکستان او د مرکزی اسیا په هیوادونو کې ځینې بریدونه کړي او په وروستیو کلونو کې مو لیدلي چې ورو ورو یې له افغانستانه د یوه ګواښ ته رامنځته کولو وړتیا پیدا کړې ده. فکر کوم چې نور باید د داعش د خراسان ولایت څنګ ته په افغانستان کې د میشتې ډلې په سترګه ونه کتل شي، که څه هم اصلي اډه یې لا هم په افغانستان کې ده او ډېری بریدونه یې دغه هیواد کې کیږي. خو دا د اسلامي دولت ډلې سیمه ییزه څانګه ده چې په زیاتېدونکې توګه نړیوال اهداف لري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د داعش د پراخ حضور په اړه د غربي هیوادونو او بنسټونو اندېښنې بې اساسه دي، خو تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سرمنشي مرستیال مشر ولادیمیر ورونکوف د روان میلادي کال د اګست پر 8 خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان ولایت ډیره څانګې لخوا له افغانستانه بهر د حملو خطر سته.
و موریدل چې نن د کابل د نړیوال هوایي ډګر د ابي دروازې مخې ته د 3 کاله مخکې شوې چاودنې ټیک 3 کاله پوره شول. په هغې چاودنه کې 100 افغانان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. 14 امریکایي سرتیري هم په برید کې وژل شوي وو. په هغو کسانو کې چې ابي دروازې ته څیرمه په دې حمله کې ټپي شوي وو یو هم شفیع الله سمسور دی. له هغه سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
زه په هغې ورځ د همده دروازې ستاسو نوم واخېسته. دلته وم شپږویشتم د اګست، هملته یو انفجار وشو. نو یو دم زه په دې پوه نه شوم چې دا انفجار کومې خوانه او چرې ما سر کې او غاړه کې مې ولګېدلې. زه همالته بېوښه شوم او ولوېدم، او چې وخت کې په اوښ راغلم نو تقریبا دیکې نیم ساعت شاوخوا وتلی و. بیا هم همغسې خلک پراته ول، مړي ول، چرې ولې، وینې وې. دغه
تاسو د درد احساس کوه کله چې نیم ساعت وروسته په اوښ راغلی؟
او ډېر زیات، ډېر زیات دردونه هغه ول، خو بس الله سړي ته صبر ورکوي.
نو په هغه ورځ خو تر یو سل اویا زیات افغانان او دیارلس امریکایي سرتېري ووژل سول. تاسو په خپل شاوخوا کې کله چې سترګې وغړولې څه مو ولیدل؟
او ډېر مړي ول، د چا لاسونه پراته ول، د چا خپې پرتې وې، څوک نیم نه ول، د چا تش جامې په سیمخالنارو په دیوالو باندې نښتې ولې. یو وحشت وو.
او څومره وخت بعد تاسو دغه ځای څخه روغتون ته انتقال کړي؟ څومره وخت یې ونیوه؟
عملته پروتم تقریبا نو دقیق درته نسم ویلی، خو یو ساعت څلوېښت دقیقې دغسې تېرې شوې چې لږ لږ د همغه منطقې او نورو ځایونو کسان راغلل. همدا زخمیان او مړي او دا خلکې انتقالول چې زه ولیدم، نو ګر چې کس ما نه پېژندم او اوس مې ښه ملګری هم نه. ما هغه بل نفر ته چې راسه دلته مې یو زخمي ده، نو خپل دسمالې خور که متاسفانه چې ما هغې وخت کې خپل خوږ وجود ډېر زیانمن شوی و، او کار یې نه کوو، نه مې لاسو کار کوو، نه مې خپو کار کوو. زه فال جمعه نو دسمالې اوار که خپل دی وږي او زه پکې واچولم. کراچۍ لږ څه بوتلم، هلته یو کراچۍ پیدا کړه، کراچۍ کې واچولم. بیا یو موټر ته بوتلم، موټر نه زه شینوزاده روغتون ته انتقال کړم. چې د موټر کې ما د مشهور نمبر ورکړ، د یو ماما نمبر مې ورکړم، او ټیل ته زنګ ورته وای چې شفیع الله زوبل سوی ده. نو کله چې زه شینوزاده روغتون ته بوتلم، هغوی د ما حالت ولیده. هغوی ما ته جواب راکړ چې د دې تداوی دلته د امکاناتو وړ نه ده، موږ دومره امکانات نه لرو. نو هغې نه بعد زه امبولانس کې واچولم، بیا یې ویوړم ایمرجنسي روغتون ته، او یو میاشتو څلور ورځې زه هلته بستر وم.
او ټپي کېدن وروسته مو د بدن کوم غړي زیانمن سوي دي چې سم کار نه کوي؟
زما اول خو ما ماسک کې وینه غوټه شوې وله، چې تر ډېر وخت پورې به ما خبرې لیرې وتلې، او کله به چې ویده شوم هغه صحنه به ذهن ته راتلله، داسې چغې غږونه، یا به چې پته یو ګیلاس به م په زوره ولګېده ما به یو شوک لیده. نو اوس خوشبختانه هغې حالت نه وته، ما ښه یم. د چارخانې یعنی چې کسو باندې یو یو قدم اخلم، او خپل ژوند ته مې ادامه ورکړې ده.
تاسو هوایي ډګر ته په څه نیت ورغلي وی؟
هوایي ډګر ته خو د دې لپاره تللي ولو، موږ نه پوهېدلو چې افغانستان به بیا هم دومره خلک به ادامه ورکړي، حکومت به یې او یعنی جوړ به شي. موږ ویلي چې وحشت راغی، خلک تښتي، هر څه در په دره شول، خلکو نه کورونه پاتې شول، هر څه پاتې شول. نو موږ ویلي چې کله به موږ چې د طالب نوم واورېده، نو زموږ په سترګو کې به په زرهاو رقمه شیان درېدل. نو اوس هغه څه نه ول، که زه داسې پوهېدم بېرته به داسې حکومت جوړېږي، او خوشبختانه زه به هم بېرته دومره مثالا څه به کوم. خو بس هغه وخت کې ناپوهي وله، موږ ویلي که میدان ته لاړ شو موږ ته شاید چانس برابر شي، او امریکا ته لاړ شو یا خارج ته لاړ شو، نو موږ ته دا ښه لاره ښکاره کېدله.
درې کاله وړاندې د کابل هوایي ډګر مخته په شوې چاودنه کې ټپي شوی شفیع الله سمسورو چې له ازادي راډیو سره غږېده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې په دوهم نیمایي کې د اووم ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو اوس راځو دې ته چې د ایران چارواکي وایي د ورځې دولس میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق وړل کېږي. دغه ګاونډي هیوادونه ترکیه، پاکستان او افغانستان یاد شوي دي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیلې شمیرې خبریږي، خو دا ورته دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو مسؤول علي شمس اردکاني ادعا کړې چې د ورځې 12 میلیونه لیتره تیل ترکیې، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالره بللی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته یې له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګرۍ او صنایعو د خونې دغه مسؤول همداراز ویلي، افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه 6.5 برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر 3000 تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم 15 افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او 2 برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران 4 میلیونه لیتره تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دي ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندارد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سره د سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې دې چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې بڼوال او بزګران شکایت کوي چې د حاصلاتو وخت دی، خو وایي چې دغه حاصلات بازار نه لري او بل لور ته د وارداتو په وړاندې ورته د پاکستان دروازې هم بند دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
در غنداو په باغونو کې دا کارتنونه له ګرینګي څخه ډکیږي، خو د بهر لپاره نه بلکې په کور دننه ولایتونو ته لیږل کیږي. دا محل د کندهار باغدارون کې خپل میوې لکه ګرینګي چې آلو، البخارا او الوچې په کور دننه ولایتونو ته لیږي، ځکه چې د پاکستان د حکومت لخوا لوړې ګمرکي تعرفې د صادراتو مخه نیولې ده. د کندهار در غنداب ولسوالی او باغلرون کې بسم الله جان ازادي راډیو ته وویل
څنګه خونو دا عجیب بدلون افتاده چې نور اصل یې کړی و ګرنګې چې په لام دا ډاکو خرڅېږي نه د پاکستان لار بنده ده چې کسې پورته دی چې ورواسته و هغه خپل مصرف نه جوړي مال بنغې نه کیږي دا غستون زده بعد هغه داخله افغانستان کې سر دغه کوه هغه کابل دی او مزار د جلال آباد دی پروش کا دا کاټن خسته دی بلغه شمه ده کوي په سلوانیم ساو په سلوا ساو وسخص شیر پدباسا او شل پدباسا او جیش پدباسا وا.
په کندهار کې د میوه د حاصلاتو د پخېدو سره سم یو شمیر بیکار ځوانانو ته په باغونو کې د کار زمينه برابرېږي چې د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې بوخت دوه کارګر احمد ولی او سردار ولی وایي د میوه د ټیټې بیې له امله ورځنۍ مزدوري هم اغېزمنه سوي.
دا چې دا د دوبې میاشتې په دغه پلم او ګرنګي چې شروع سي بیا در انار پورې په دغه اخته یو او دغه بعد نو بیا ژمې بیکاری ده، ځکه چې دا اوم د کور د بچانو یو خاري ده، یو سعید ورکو اوم د کور د پاره ګرنګي شان وړو د میاشتې مرسته شپږ زره افغانۍ راخي.
دلته بس ساراس پلم په پلم اخته پلم شکو د سه سار چې پر شپږ بجې بنجراس بس په پلم اخته سو پلم شکو چې و مشکلاته کاشنان ته ورسی کاشنان چې ورچه ور بیا پسیولي او کابل ته استي.
سش کال د باغلرونکو لپاره یوازې د پاکستان وړ ګمرکي تعرفه ستونزه نه ده، بلکې د کندهار په اقليمي وضعیت کې د بدلونونو لامل هم زیانونه ورته وشي دي. بې وخت بارانونو د میوه په حاصل باندې منفي اغیز کړی چې لامل د میوه حاصل کم شوی دی. د طالبانو د حکومت د کندهار ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین د پاکستان د حکومت لخوا د لوړې ګمرکي تعرفې د ستونزې په خبرګون کې وایي چې د حکومت په کچه چارواکي بوختي ترڅو د پاکستان د لوړې ګمرکي تعرفې ستونزه حل کړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر شمس الرحمن موسا ازادي راډیو ته وویل
تاسو یو طرف شاوخوا کې موږ باغونه لرو کلنای حاصل درود ارزور چون ته زموږ د سایو د اټکل مخه رسیږي. کلنای حاصل کې سش کال وایو د فلم د تغییر په وجه سره د منفي اثرات په وجه سره تر کال په نسبت څه کم بوت لري، د بازار په اړه کوی چې بازار سره چټ شوی دی لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان د خاصخه چې صدرېدل به تر پیل وړل شوی د پدې باندې د وزارت په سطح باندې او هم د ولایت مقام چله چې روان دي چې دغه موضوع حل پیدا شي.
کندهار کې باغلرون کې وایي پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي چې له امله یې افغان باغلرونکو او سوداګرو ته زیات زیان رسیږي. دوی زیاتوي که د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړې سي نو دوی به له زیانونو وژغورل سي او په دې توګه به وتوانېږي چې خپلې میوې په مناسب وخت او مناسبه بیه وپلوري.